ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه او ری چې افغان ولسمشر وایي د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي. کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیزو بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي. د پولې هاخوا کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلی دی چې هیلمند په چمن کې رامنځته شوې لانجه په قراری هواره شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي او یو شمېر آسیایي هیوادونه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. پوره خبرونه په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر وروستیو نښتو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیلمند دغه لانجه په قراری هواره شي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې په دې مسله باندې خبره وکړه.
چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے
دی وی چمن کی چتھ شوی باید نیوی نوای شوی. مگد بہرنوی چارو وزارت لاری دغه مسله افغانستان سره تعقیب وو. ما هل تخپل سفیر ته هم ویلی چې دغه مسله تعقیب کړي. جناب اتمر سے پدی مسله خبر شوه. هلمن يم چې دغه مسله په خاوه رمی سره حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو پر افغان لوري باندې بریدونه کړي او دوی دغه حمله غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلمن دي چې پاکستان د یادو پیښو د تکرار مخه ونیسي. د کندهار ولایت د والی ویاند بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 15 افغان ملکان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس پاکستانی ځواکونو وروسته له هغه ډزې کړي چې په چمن کې ایثار مسافرو د اعتراض په ډول د پاکستانی ځواکونو په تاسو هجوم وړی وو او هلته نږدې اورونه بل کړي وو. افغان پوځیانو هم د پاکستان د بریدونو د دفاع لپاره حمله کړې دي. اخوا د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د افغان پوځیانو په ډزو کې ډیورن فرضي کرښې هاخوا 15 ملکان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي. محمد اشرف غنی نن د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې دغه مسله یاد کړه.
د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانوم. دا 1500 تنه طالب زندانیان د طالبان لخوا پراکول شوی لیست کې شامل ندي. په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی.
خغلی غنی جاته کړ د طالبانو د ورکل شوی لیست په اساس تر اوسه 3600 طالب بندیان خوشی شوی او په لیست کې د پاتې 3600 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی د لیست په اساس 15000 طالب بندیان خوشی شي څو بین الافغاني خبرو ته ژر لار هواره شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار یا سیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی. په راپور کې دا ګواښ شوی چې د کرونا وبا د اقتصادي تاوان په خاطر میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. دغه مسایل د سیګار په پرونی راپور کې راغلي چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی. په راپور کې راغلي د افغانستان اقتصاد سږ 2020 کال 10% ځوړیا ماته تجربه کړې. سیګار ادارې ویلي د کرونا وبا له امله د اقتصادي تاوانونو په خاطر چې د وزګاري زیاتواله د سرحدي لارو د تړل کېدو په سبب د خوړو کمواله او د قیمتونو زیاتواله لوی عاملونه دي. د افغانانو غذایی مسؤلیت له خطر سره مخ شوه. په افغانستان کې سباند شپږ درش نیم زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې نږدې 1500 تنه مړه شوي. یو شمیر آسیایي هیوادونه د کرونا ویروس د مثبت پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. چین وایي د ژینجیانګ ولایت مرکز ته په سفر بندیز لګول شوی ځکه له دې ښاره د کووید 19 د نویو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ویتنام هم نن اعلان کړی چې په دنانګ ښار کې 15 نوي قضیې ثبت کړي دي. په فلیپین کې بیا جمهور رئیس رودریګو دوتریت نن اعلان کړی چې په پلازمینه مانیلا کې به د اګست تر نیمایي پورې محدودیتونه دوام پیدا کړي. اخوا په اوقیانوسیا کې بیا استرالیا په ویکتوریا ایالت کې د دویمې ورځې په مخ د کرونا وایروس د لوړو شمیرو د ثبت خبر ورکړی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 12 میلیونه او 2 لکه انسانان په کرونا اخته شوي، چې له ډلې نږدې 6 لکه او 2 اویا زره کسان مړه شوي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې په پا پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان کایتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بی پولی خبریالانو ټولنې پرون ویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، 8 ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د 2 وسلوالو په ډزو ووژل شو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کهیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره وزیر خبریال انورجان ته خبرداري ورکړی وو چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له ژورنالیزم څخه ځان لیرې وساتي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په ایران باندې به د بندیزونو لمن لا پسې پراخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خغلی پومپیو پرون پنځشنبه ویلی دی چې دا وار به د ایران د فلزاتو یا وسپنو حوزه په دغو پراخو بندیزونو کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه کار هدف دا بللی دی چې واشنگتن اجازه ترلاسه کړي څو کوم کسان په ایران ته فلزات انتقالوي هغه به په تور لیست کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 کال په ایران باندې بندیزونه لګولي دي او دغه هیواد اقتصاد د امریکا د بندیزونو په خاطر له زوړ سره مخ دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د شاوخوا 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندری طالبان آزادول غواړي، خو ولسمشر وایي د خلکو له مشورو وروسته پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم.
د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړه کې 15 کسان د افغانستان خاوره کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
درې افغان خلک زموږ په کور کې ولګېدل. ورور نه دی یو د سره مابین کې بل د ګټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته په هغه خونه کې ومرستي مکمل یا شیدان کړل یا ټکوټ کړل. ورور
د پاکستان خواته هم مرګ ژوبله وختي 15 کسان وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د خبرونې ترڅ کې بیلابیلو ولایتونو کې له خپلو خبریالانو سره په دې خبرې کوو چې اوربند څومره مراد شوی. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوی. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره مشورتي لویا جرګه راغواړي. ولسمشر غنی په خپل اخترس پیغام کې وویل چې د دغه 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویا جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو له لوري له ورکړل شوي 15,000 کسیز لست سربیره د نورو 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ناجیه صافی راپور ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اخترس پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري په ورکړ شوي لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارګ کې خپل اخترس پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنا نه ده چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لوی جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم تر څو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
خغلی غنی وویل دغه مشورتي لویه جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي تر څو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا سرګندونی داسې مهال کیږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لورې د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې د 15,000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو له را کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشي کول اعلانوو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غني له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 1500 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني غواړي د دغه 1500 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خود ښاغلي اعظمي په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځنډ لامل شي.
بیا قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت و لویې جرګې ته ورکړي، سبا په کوم قانوني اړخ رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپله یو نوه دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زندگی
ده. دغو 1500 بندیانو لدلی تر اوسه 1500 تنه خوشی شوی. تر دی براندی ده ملی امنیت شورا دفتر ویلی دغه 1500 بندیان جرمی دوسیه لری. حد سمو کرد چو پدیاره لطالب بیان زبیه الله مجاهد سره هم خبری وکلو. خو نمولی ده ولسمشر غنی په تازه سرگندوانو لسویلو دره وکلا.
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو ووری.
اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي لانجې وروستۍ جزئیات څه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله مند دی چې دغه لانجه په کراري هوار شي. د نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته په یو کنفرانس کې ویلي چې دا مسله به تعقیبیږي او په دې اړه یې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوی په پیښه خواشینی شوي او پیښه تعقیبیږي. په کندهار کې چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 15 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډیره د ملکي خلکو پر کورونو د توپونو ډزې کړي چې ډیره مرګ ژوبله له همدې عمله رامنځته شوې. صادق رښتینی له کندهاره دغه راپور رالیږي.
خونو کښینانه نو تل پاغي خونې کوم مستي مکمل یا شیدا کړل یا ټکوټ کوټل
و. راز محمد د کندهار په میرویس حبزبی رختن کې د خپل ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي.
ما شام دغه واقع شپې شسو درې اوان خلیز موږ په کور کې ولګېدل او ورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې په خونو کښینانه نو تل پاغي خونې کوم مستي مکمل یا شیدا کړل یا ټکوټ کوټل و. ورندارم شي د
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل سوو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 80 تنه یادوي چې په وینا یې ټول ملکیان دي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام پر 2 بجې لومړی پاکستاني لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې وروسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لورو ترمنځ د شپې 3 بجو دوام کړی. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حملې کړي چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل سوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان سوي دي.
تر اوسه پاکستانی نظامیانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه میشت وه خپل راکټي بریدونه کړي دي او د راکټي بریدونه په ترڅ کې د ځینو مرمۍ د عامو ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابیه برید پر کړی دي او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودي چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان سوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد د افغان سرحدي ځواکونو هغه لومړی سرتیری دی چې د پاکستاني ځواکونو تر حملې وروسته یې متقابل ځواب ورکړی. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي سوی د پیښې کیسه داسې کوي:
نو دغه ټکان چې په موږ وکړه ما راکټ راوویست، راکټ چې مې راوویست یو پیل پرې وکړ، دا بل پیل چې مې پر کوی د اخواسه ګوره چې د دې څه شي و، یو شی رالی د زما د راکټ په ګولۍ باندې وموشت، په ننو زما راکټ را پټاو کې داسې هغه پر ما پټاو چې زه دونه غورځوله چې هلته په وینو کې داسې لت پت ګرځېده چې نه دغونه سړی و چې زه دا بازاره را رسولی وای. ما تاسې ویل دونه وخت تاسو دا مشکل په کې راته او سب که زه ته لټ لټ اړم.
د کندهار میرویس ازوی روختون ته د پیښې لځای اته وشتپیان راوړل سیوی. د پیښې عین شهیدان وایي چې په مور او ټپیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي.
مور مې ټپي و، ومې وراراګان شهیدان شوي و، مور یې شهید شوې ده، وراراګان ده، وریاراګان مې اوس په هغه بل واټ کې پرتې دي، درې دانې الوتې دي.
زما نوم مسعود دی، د نوي کلي اوسېدونکی یم. ماښام د بازار سره روان کور ته تګ کوو، چې د کیا وار ومشتې اسپورټر سره غزار سو د ګاز تدر دیوال د دیوال اړول و را چې زمګونه و او چې پاله و بیا پیدا کوم ته د شپ خابه لرا وسته.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنتسیو جګړې د علت پاړه پر رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیر چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیرو څو میاشتو راهیسې بند پاته وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لاره لا هم تړلې وه چې له امله یې تېره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافرو او افغان کمیساری ډزې وکړې چې لامل یې نشته رامنځته سوه. پاکستانی چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و هم اوریدل چې په کندهار کې چارواکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 افغانان وژل شوي او تر 80 نور ټپیان دي. بلورته د پولې هاخوا چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا په شوو ډزو کې لکتر لگا 15 کسان وژل شوی او نږدې 40 نور ټپیان دي. پیکا تیر مازیګر هغه مهال رامنځته شو کله چې مظاهره چانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندې پولې په لور لاریون وکړ او لارې خلاص کړه. له دې وروسته پر پوله وزا کړکېچنه شوه او د شپې تر ناوخته پورې افغان او پاکستانی ځواکونو یو پر بل ډزې هم کولې. نور حالې له کوټې د مشال راډیو د خبريال ایوب ترین پر راپور کې.
د پیښو وروسته په چمن کې د پرلت مشرانو ویلي دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د جولای د میاشتې په 28 نیټه اعلان کړی وو چې تر دوه ورځو پورې به د چمن سرحدي پوله د هغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي څوک چې د پولې دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې سوي دي او د اختر لپاره و خپل هیواد ته تګ کول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنجشنبې په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د هیواد د نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل، نو هلته یو ځل بیا د دوی مخ پوله وتړل سوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د پولې دې غاړې ته بند پاتې سول. د دې مشرانو په وینا چې دوی و دغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکرو له لوري ډزې پیل شوې.
پټ سراغلی نوم محمد شریف دی. مشکلات خدای سي مشکلات یو لاکه وروره کاپیر لا رقم چم نه کیدا مسکشنان زنانې شپنجری په دا ګرمۍ دار انسان سره یې شي نو دې اعلان یې کوي دا خلک یې خپل لکول دی ول دا اختر یی د مجور کوو دا خلک با خواته زی دا خو خلک یبن پاتې دی خو ته برازی نه خواته لکی نه دی خو درای لکی تصار و بجو سره غلی در دا سفر ولای
خوتیر مزګر ډیرې کسان افغانستان او بیا هم ډیرې کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل سوی دی ځکه چې دغه کسان د اختر لپاره وخپل کورو ته روانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سگزی سره تماس ونیوي، نو هغه پر پیښه باندې خوشنۍ څرګند نکړه او دولت څخه په امنیت وسیدو غوښتنه وکړه.
د نن واقعیا چې په هغه کې زموږ خوندې په شهادت ورسېدې، په هغه کې زموږ ځوانان په شهادت ورسېدل، د دې چې هر څومره په هر قسم سختو الفاظو غندنه وکړي زما په خیال هغه به کم وي.
بل لور ته دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو د چمن پر پیښه باندې خواشنۍ څرګنده کړې ده.
یہ آپ کے مفاد میں فیصلہ کرے گی.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو وایي چې دا حکومت دولت دی او دا به د ریاست او ولس په ګډه پریکړې کوي. په کار دی چې ولس هم خپلې ګټې د ریاست سره سمینه کښېږدي. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه تېره ورځ چې کوم خلک د ورېډ زون ته داخل شوي وو د هغو له وجې نه یوازې مرګ ژوبله اوښتې ده، بلکې مظاهرچیانو کورنټاین مرکز او د نادره و دفترونو ته هم زیان اړولی دی.
د پاکستان او افغانستان د وروستۍ سرحدي لانجې په اړه مو له افغانستان او بیا وروسته له کوټې راپور اورېده. اوس هم ورځو په افغانستان کې له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کوو. هلته له بېګا 12 بجو راهیسې د دواړو لورو یعنی افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند حاکم دی. دا چې د اوربند فضا څنګه ده، خلک څنګه اختر لمانځي، په همدې تړاو له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. لومړی ورځو له ګردیز نه مو همکار احسان الله آریان سټوډیو ته وصل شوی. آریان صاحب، اختر مو مبارک شه، خبرونه ته ښه راغلی. که د لوګر له پیښې پیل کو، ستاسو په ګاونډ کې په لوګر کې پرون ډیره خونړۍ پیښه وشوه، د اختر په مراسمو د دغه پیښې اغیز څه دی؟
ډیره مننه علودین صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلامونه وایم. اختر مو مبارک. رښتیا هم د لوګر دغه لویه پیښه چې تیر ماښام 9 بجې هلته وشوه، په خلکو باندې خورا بد اغېز کړی. سهار مهال خلکو د جنازو او همداشان د فاتحو او خاورو ته د جسدونو د سپارلو مراسم درلودل، او په زمن کې یو شمیر کورنۍ د خپلو ټپیانو په ویر کې و چې دوی مرکز کابل ته وزین، بیا همدلته په لوګر پولیارم ښار کې چې کوم ټپیان دي چې روغتیایي وضعیت یې ډېر جدي نه وو، هغوی باندې مصروف دي، نو د دوی اختر رښتیا هم په غم بدل شوی.
او څه دي وروستي جزئیات د تلفاتو په اړه باندې؟ زه د نقیز راپورونه ورکول کېدل. تاسو هلته د عام روغتیا له مسؤلینو سره خبرې کړي، د هغوی شمیرې څه ښیي وروستۍ؟
د پیښه له پیښېدو 13 ساعته تیریږي، خو بیا هم د لوګر سیمې چارواکي په دې نه دی وقلو شوي چې دغه پیښه وروستۍ حال خبریالانو ته ورکړي. په خپل د لوګر والی چې نن د اختر لمونځ کوه، هلته په مراسمو کې وویل چې په دغه پیښه کې 10 تنه وژل شوي دي او 30 زیات ټپیان شوي دي، چې د خبره نظامي او ملکي دواړه پکې دي. همدا موضوع مو د لوګر له عام روغتیا رئیس هم وپوښته. نوموړی وایي چې تر دې مهاله 8 تنه ټپیان د لوګر مختلف روغتونونو ته وروړل شوي دي، چې 4 تنه پکې جسدونه هم دي. د پوینه دی وایي د دغه پیښې 8 تنه هغه ټپیان چې ډېر بېړنی وو یا د پوینه ډېر ژور وو، مرکز کابل ته انتقال شوي دي.
بلې، آریان صاحب، له لوګر سربېره خپله پکتیا کې، خوست کې، پکتیکا کې څه راپورونه در رسېدلي؟ اوربان څنګه مراد شوی په لنډو کې که وایي څه پیښه خو نه ده شوې تر اوسه؟
له نیکه مرغه به ووایم، له سهار رئیس تر اوسه چې د همدغو ولایتونو له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې هم، کومه د ناامنۍ پیښه، چاودنه او داسې نور څه چې اوربند ته زیان ورسوي نه دي رامنځته شوي، او خلک په خورا خوشحالۍ سره د اختر ورځې لمانځي.
ډیره مننه. کور مو ودان. ورځو ننګرهار ته، له هغه ځای را سره زموږ خبریال سهارګل امیرزای سټوډیو ته ملګری شوی. امیرزای صاحب، ستاسو د هم اختر مبارک وي. په ختیځ کې په تیران، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د اوربان په اړه څه وایي او کومه پیښه خو به نه وي رامنځته شوي؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکان وړاندې کوم. په دې لږ څه خبر یاستئ؟ نه، لنه که وخت چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هیڅ داسې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. تر دې دمه کوم تړون چې شوی و د هغې له مخې چې کوم اوربند 3 ورځنی د اختر په 6 ورځو کې عین عملاً روان دی، او تر اوسه پورې هیڅ داسې د کومې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. او نورمالاً نو عام خلک او ځینوسیدونکي د ختیځینو د اختر په خوشحالیو کې بوختي دغه مراسم لمانځي. د اختر لمانځه یې پیل کړي او همداسې په قربانیو باندې تر اوسه نو لګیا دي.
بله، امیرزای صاحب، د تیر اختر په تناسب دا ځل د خلکو تګ راتګ راشه درشه څنګه ده؟ که څه هم له غرمې وروسته لومړی ساعتونو کې به خلک په قربانۍ مصروف و، عام روغتیا وزارت او حج وقاف وزارت له خلکو غوښتي و چې په اسانه تګ راتګ ونه کړي، ځکه چې د کورونا ویروس ویره لا هم شته. څنګه دغو سپارښتنو څه اغېز کړی او کنه خلک لا هم خپل اختر لمانځي؟
په کوچنی اختر کې که څه هم هم د عامې روغتیا وزارت او هم ځایي مسؤلینو سپارښتنې کړې وې، تر ډېره پاملرنه ورته ونه شوه او خلکو بیا هم هغه د اختر مبارکۍ یو بل کره تګ راتګ چارې ترسره کولې. خو په لوی اختر کې که څه هم چې د لوی واړه اختر راپه دې خوا د کورونا اوبانو دغه سیمه ډېره زیاته وځپله، د خلکو سره یوه ویره پیدا شوه، اندېښنه پیدا شوه، دغه ناروغي د هر کور دروازې ته ورسېده. نو په لوی اختر کې د جوماتونو ملا امامانو حتی خلکو نه وغوښتل چې فقط د یو څه مودې دپاره په دغه اخترونو کې هم ګزاره وکړي، خلکو کره ډېر راشه درشه ونه کړي. نو تر دې دمه خو خلک هغسې چې لکه تېر اختر کې چې خلکو راشه درشه کوله، د هغې په تناسب باندې یو څه راشه درشه تمه شوې. شاید علت یو دا هم وي چې خلک په قربانیو باندې اخته وو، په دې خاطر نه وکړي. نو له دې وروسته به معلومات کېږي په نورو خپرونو کې دا موضوع شریکوو چې د خلکو راشه درشه څنګه وه. تر دې مهاله خو ډېره کمرنګه ښکاري.
یعنې تاسو خپله د دې شاهدان وایي چې ملا امامانو په خطبه کې له خلکو وغوښتل چې راشه درشه کمه کړي، او د دې سربېره دلته په ننګرهار کې د ټولنیزو رسنیو او د غراز رادیوګانو او ټلویزیونونو لپاره هم خلکو ته دا خبره کېده چې په اسانه تګ راتګونه کې ځکه چې لا هم ویره موجوده ده د دغه ویروس د انتقال.
بالکل د ملا امامانو خبره هم دغه د ټولنیزو رسنیو او د رادیوګانو او د نورو بیلابیلو معلوماتي برخو نه دی اغېزمن شوي وو. د همدغې اغېز له مخې دوی هم په خلکو باندې غږ وکړ. په کوم مسجد کې چې موږ د اختر لمونځ ادا کړ، هغې کې ملا امام له خلکو وغوښتل چې هم له مبارکۍ او غاړو ورکولو تیر شي، او هم راشه درشه د خلکو کره ونه کړي تر څو دغه مرض لا هم شته دی او د دې ویرسته چې ګوندې بیا په خلکو کې را وګرځي. دغسې یو څه وو، او دا علت یې همدا دی چې خلکو هغه راشه درشه تر دې دمه خو کمه ساتلې ده.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه امیرزای صاحب ورزو مزار شریف ته. له مزار شریف مو همکار مجیب حبیب زای را سره یو ځای شوی استودیو ته. حبیب زای صاحب، ستاسو د هم اختر مبارک وي. په مزار شریف کې او په مجموع کې په شمال زون کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ له بیګا راهیسې چې اوربان حاکم دی، د اوربان فضا څنګه ساتل شوی تر اوسه؟
لودین چې محترم، ستاسو د اختر مبارک شي. د ټول اوریدونکو د اختر بختور چې په خوښۍ سره پای ته ورسوي. تر دمه چې موږ د بلخ امنیتي چارواکو او د دغه ولایت د څوارلسو له امنیتي ځواکونو سره خبرې درلودې، تر دمه هیڅ کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. او همداراز په سمنګان او سرپل ولایتونو کې هم چې موږ کومې اړیکې د امنیت قمندانانو او د ولایتي شورا له استازو سره درلودې، هلته کوم تحرک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې نه دی لیدل شوی. خو په سیمو کې ډېری برخو کې طالبان چې حاکمیت لري هلته تګ راتګ نسبت تېر اخترونو ته کم دی. بله مسله دا ده چې په بلخ کې مزار شریف ښار کې د اختر د ښه لمانځنو لپاره تقریبا 3000 افغان سرتېري ګمارل شوي وو چې له پرون بېګا راهیسې د امنیت خوندي کولو لپاره سړکونو ته راوتلي، او په مختلفو ځایونو کې دوی سیار او ثابت چک پوینټونه جوړ کړي دي.
بله، او شمال همیشه د قربانیو لپاره هم نور ولایتو ته څاروي را لیږي، او خپل هلته هم قربانی کیږي. سږ کال د څارویو وضعیت څنګه وو؟ بای په کومه کچه باندې وی ټیټی وی جګی وی د نور کلونو پرتله؟
یو مسله باید یاد کړم چې د تیر کوچنی پرتله په دغه اختر کې د خلکو ګڼګونه په دې دلیل زیاته وه چې هغه قرنطیني شرایط چې وضع شوي وو د دولت لخوا هغه برطرفه شوي دي. په عیدګاه جومات کې هم چې سازه ورغلی هم راځي شریفه کې هلته چارواکو هم حضور درلودو، او د خلکو ګڼګونه ډېره وه. بلکل تاسو یادونه ورته درلوده، شمال هغه سیمه ده چې دلته څاروي ډېر روزل کېږي او نورو سیمو ته استول کېږي. د هېواد نسبت تېرو کلونو ته د څارویو قیمت سږ کال ټیټ وه. دلیل دا و چې سږ کال وایښونه په شمال کې ډېر وو، یعنې اولفه د حیواناتو لپاره ډېره وه، او زمینه دا مساعده وه چې دوی ښه تغذیه شي. او نسبت تېرو کلونو ته چې دوی به د واورې د وړښت له امله تلفات به ډېر ورته واخیستل،
مواشی ته شکل ته تلفات نه و پم دی دلیل یو چې سرحدات باندې په خو د مواشی پاکستان ته قاچاق کده شکل د کورونا لامل چې سر چاکم نشول او رسام ورته ډیره و
کور ودان ډیر مننه له بلخ زموږ همکار مجیب حبیب زای ور سره چې هلته د اختر په مراسم وغږیده ورسته یو بل ولایت هم ورزو خو اوس سلورنیمه بجې دی سفی الله ستانک زای راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او پاکستانی سرحدي ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیله من دی دغه لانجه په کراری هواره شي. شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. د راپورونو په اساس پاکستاني ځواکونو پرون په چمن کې لومړی په هغو مسافرو ډزې کړي چې د دروازې د تړل کېدو په غبرګونې د پاکستان پر ساتو هجوم وړی وو او اورونه یې بل کړي. د کندهار چارواکو ویلي د پاکستان لخوا د افغان خاورې په بریدونو کې 15 شپارس ملکان وجل شوی او اتیان اور ټپیان دی. پاکستانی چارواکو بیا ویلی د افغان پوجان په بریدونو کې 15 ملکان وجل شوی او 40 نور ټپیان دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل د اختر تر سلورمه 1500 نور طالب بندیان خوشی کیږي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د ساري استیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په ایران باندې د بندیزونو لمن پراخوي. پومپیو پرون ویلي دا وار د ایران د اوسپنې او فلزاتو حوزه په دغو بندیزونو کې شامله ده او یو شمېر آسیایي هیوادونو له هغې ډلې چین، فلیپین او مالیزیا کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبرونه خپاره شوي دي.
زموږ قاتل آزادۍ رادیو او ریډیو دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلای شئ پاتې ده azadiradio.com. اوس هم ورزو د ولایتونو د دوام پر دوام ورزو غزنی ته هلته له غزایه زموږ خبريال تاثیر صاحب را سره ملګری شوی حبیب الرحمن. تاثیر صاحب اختر مو مبارک شه. په غزنی کې او شاوخوا ولایتونو کې د اختر رنگونه څنګه دي؟
ډیر مننه سودین صاحب. تاسو تر دې ټولو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. غزنی د افغانستان هغه ولایت وو چې یو وخت په دغه ولایت ته لڅنلور ولایتونو پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، بامیان او زابل او جنور ولایتونو خلک راتلو. دا یو ډیر د مېلو ولایت وو، ډیر یو د ساتيري ولایت وو. خو له بده مرغه وروستیو جګړو دغه ولایت لږ نامل کړی ده. دلته خلک چندانې هغه ډول څنګه په کار وو میلې نه کوي. خو سږ یو اندازه بیا هم دغه درې ورځنۍ اوربند خلکو ته یو ډول زړه ورکړی ده، خوشحالي احساس کوي. خلک راوتلي دي په بازار کې هم ګرځي. هغه پخوانۍ ځینې میلې چې دي لکه د هګیو جنګول یا ځینې په چوکونو باندې اتڼونه کول یا مثلا د ځینو کورونو خلکو کورونو ته ورتګ، هغه بیا هم شته. خلک د پخوا په پرتله سږ کال لږ راځوندي شوي دي. د دې تر څنګ میدان وردګو چې ما له ځینو ملګرو سره خبرې کړې، له خبریالانو سره، د دې تر څنګ په پکتیکا کې، همدارنګه په زابل، نو دلته هم اختر شوه. خلک خوشاله دي، خلک راوتلي دي، هغه د پخوا غوندې نه دي. خو یو پیښه دا ده چې په غزنی کې کتم وربند د ټک او ټوک نه پسترګو کېږي. نن سهار وختي ناصرګند وسلوالو د غزنی مرکز ته تیرمه د اندړو ولسوالۍ کې د ملانو بابا په نامو یو شوندی سوځولی ده. دغه شوندی اداره سوځېدلې ده، د ځینو کتابونو قرساسي او دغو نورو ګدام سوځېدلې ده، نورو سینفونو ته تاوان رسېدلی. خو خلک بیا لږ تشویش کې اچولي دي چې دا ډول باید پیښې ونه شي. مثلا اختر د خوشحالي د خلک خوشاله دي او دا ډول پیښې چې وسی خلک لږ زور سره اچي.
بله، او چا تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی دغه مکتب د سوځولو؟
کله چې ما په غزنی کې د پوهنې رئیس سره خبرې وسوې، پوهنې رئیس راته وویل چې دغه هغه ساحه ده چې مطلق د طالبانو په لاس کې ده، د بندړو ولسوالۍ د مرکز یې په تېرو 15 کالو څخه سقوط ده، خو تر اوسه پورې د دغه مسؤلیت چا نه ده اخیستی. نه
کور ودان. ډېره مننه له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر و چې هلته د اختر په مراسمو او د اوربان په وضعیت غږېده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. امریکا د ایران د اوسپنې په سکتور د بندیزونو د غځېدو غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د عصمت څاروان راپور ته، ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اوسپنې پر صنعت بندیزونه وغځول او 22 نور مواد هم پرې ور زیات کړل. دا اقدام امریکا ته لار پرانیزي چې هر هغه کمپنۍ یا شخص په تور لیست کې شامل کړي چې دا ډول مواد ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان پرون پنجشنبه په یو بیان کې وکړ، او دا اقدام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ایران پر فلزونو د بندیز د پام وړ پراختیا وبلله. پامپیو د غراز ویلي د ایران اتمی پروګرام بالستیک او پوزي توغندي د نړیوال امنیت او سولې پر ضد جدي ګواښ دی. شاغلی پامپیو هم دا راز وویل، پوره باوري دی چې د ایران سپاه پاسداران په ایران کې د اتمی هلو ځلو یوه مهمه برخه په کنټرول کې لري. د دې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې په شعوري ډول د ګرافیت و مو فلزونو یا نیم جوړ شویو فلزونو په شمول ځینې مواد ایران ته لیږدوي په بندیزونو کې شامل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر په وینا څرګنده شوې چې دا مواد د هغه ډول المونیم چې د بالستیک توغندو لپاره په کار کېږي د تولید لپاره مهم دي. رویټرز خبری آژانس د سشکال د جوزا په میاشت کې راپور ورکړی و چې جاجرم ښار ته نږدې د ایران د المونیم شرکت فابریکې د سپای پاسداران په همغږۍ په پټه د توغندوی پروګرام لپاره د المونیم پودر تولید کړی دی. د المونیم پودر د هغو انجینونو یا موټورونو د سونګ جامد مواد دي چې د توغندو د توغولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې پخوا هم د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه لګولي وو چې له کبله یې د ایران عواید لږ شي. په همدې لړ کې د امریکا د خزانې وزارت تیره میاشت د ایران د وسپنې او پولادو د صنعتونو 8 شرکتونه په تور لیست کې زیات کړي وو. دغو شرکتونو د ایران له مبارکه شرکت سره ارتباط درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو غوښتي چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز اوږد کړي. امریکا له امنیت شورا رسما غوښتنه کړې چې د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د مودې تر پای ته رسیدو مخکې د دغو تحریمونو موده اوږده کړي. امریکا ویلي چې که د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځول شي، منځنۍ ختیځ به بې ثباته شي. روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، تر دې دمه حاضر نه دي چې د بندیزونو موده اوږده شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هله د تاسو یو بل خبرونه ته شرق لاس ترته وایم. په دې خبرونه کې تر ډیره غواړو چې د مایوبینو او معلولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره می ستاسو ستونزې د معلولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر شغلی لال الدین عربي سره شریک کړی دی او خبري می ورسره کړی دی. شغلی عربي، ستاسو دینو پښتنو ته جواب ویلې دی، او که خبرونه په روسي برخه کې وخت وو ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره وورو، خو په سر کې به د همدې معلولینو چارو ستونزې له شغلي عربي سره وڅړو تر یوې لنډې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اریوب صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. د یو شمېر معلولینو چې موږ ته یې خپل صوتي پیغامونه راستولي دي، دا به تاسو ته در واورم، بیا به ورسو ستاسو جوابونه ته. لومړی اوریدونکي موږ ته داسې ویلي دي:
سلام علیکم، زه لوګر نه تاسو ته سلامونه وایم. باد له سلامه د مادي ازادي راډیو کارکوونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایدینو دفتر ته دغه غږ ور ورسوي او دروازه وروټه کوي، غږ پې وکړي، له دغه جنه له پراخ نه غږ پې وکړي چې له مایدینو سره ولې ظلم کوي. یو وارې خو به مې کړي دي د ملک انزا، د کلي انزا، د ولسوالۍ انزا، دا ټولې ور وړي دي. د خدای پار د دوو پښو مایدین، د دوو سترګو په لاندو دي، کته اوپر ته ځغلی چې بس بیا تاسې ورسئ د ملک انزا راوړئ. بس له سره بیا نکاح د دوو پښو مایدینو باندې تړي، ولې خوالته ویني په سات په سترګو یې ویني. بس وروره د سر سترګې وتلي، بس وروره لوی ظلم له مایدینو سره روان ده. بس کله کاته ځغلی، کله پرته ځغلی، کله ورته وایي د ملک انزا راوړه، کله ورته وایي د لسوال انزا راوړه، کله ورته وایي چې د کلي د شورا انزا راوړه. په غضبو یې مایدین ککړ کړي، تېر ولټاله دغو پیسو وچې بیا باندې کوي په مایدینو باندې. دغه هم ځان ته وخورئ چې ښه چاغ دی. دغه د ما پیغام ده، دغه بس وروره د مایدینو لوی مسجر ته ورسوئ. لوی ظلم له مایدینو سره په ټول افغانستان کښې روان ده. ښې وینې چې دوه پښې نهشته، دوه سترګې نهشته، دوه لاس نهشته. قضه مې ده په خدای، پرون دوه وارې ولسوالۍ ته لاړ، دوه وارې کلي ته راغی. بس وروره ځغلی یې، ورا ځغلی یې، زه دغه تاریان پاتې یم.
ملی ربی صاحب، دا اوریدونکی مو خپل فیصله مشکل زموږ سره شریک کړی، او ظاهرا داسې ښکاري چې دی د دې پروسې څخه ناراضه دی، چې دوی ته البته دا پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره یا معیوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځایونو ته. تاسې د دوی دغه درد ته څه جواب لري، دغه ستونزې ته؟
ډېر ښه. اول خو زه دې ورور ته سلام وایم، او ستاسې د قدر وړ دی، زه یې در کوم. کاش دوی لږ څه واضح کړي وای چې دوی په کومې پروسې کې اذیت شوي دي، او کومې ادارې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده. زه به یو څه وضاحت ورکړم. د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنګ کې معلول شوي وي او د صحي کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي، هغه موږ ته معرفي کېږي او موږ هغوی ته نقدي حقوق اجرا کوو. په اوس وخت کې د الکترونیکي تذکرې لپاره معلولین د شهیدانو کورنۍ معرفي کېږي تر څو دوی برېښنایي تذکرې ولري. ممکن په هغوی کې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. همدارنګه په کمیسیون کې ممکن د دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. موږ اصلا د ملک او یا د کارې د تصدیق په اړه نه څوک اذیت کوو او نه دغه اسناد موږ ته پکار دي.
بله اریوب صاحب، بیا نو په دې حساب تاسو سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کې دغه معلولین ثبت دي؟ څنګه دي دوی، څنګه له یو ځای څخه بل ځای ته استول کیږي؟ د دوی ستونزه ښایي څنګه لیږي؟
موږ په ټوله کې، په ټول افغانستان کې تقریبا 950,000 معلولیت لرونکي وګړي لرو، چې له دې جملې څخه یې نږدې 170,000 کسان له موږ سره ثبت دي. او د هغه معلولین دي چې د صحي کمیسیون لخوا موږ ته تصدیق شوي دي چې بلې د دوی معلولیت د جنګ له لاسه دی یا په جنګ کې معلول شوي دي. کله چې نوي معلولین غواړي ځان ثبت کړي، دوی اول باید یو صحي کمیسیون ته چې په هر ولایت کې شتون لري باید ورشي، د موږ لخوا معرفي کېږي او هغوی تصدیق کوي چې بلې د ده معلولیت د جنګ له ناحیې نه دی او فیصدي دومره دی. نهنه وروسته بیا موږ ته راځي، موږ په هغه کمیسیون حقوق ټاکو او هغه په کال کې 1,000,000 ورکوو. موږ سره چې کوم معلولین ثبت دي، هغوی ته موږ په کال کې خپل حقوق ورکوو او د دې په برخه کې کومه ستونزه موږ نه لرو.
بله، د بل اوریدونکي آواز به هم واورو چې دوی هم شکایت لري.
السلام علیکم، کندهار ولایت څنګه ولسوالۍ ته نیاړکه نیولی ده. ګوره، ما چې دا دوه کاله کېږي د مایدینو معاش نه دي راکړی، یوازې ما ستونزه د مایدینو رسل سره شریکه کړې.
بله عربي صاحب، دوی اوس مو واورید؟
بله، د دې ورور پوښتنه مې واورېده، دوی ته سلام وایم. روان د دې توضیح د حقوقو دغسې دی چې په هرو درو کلونو کې د معلول ورور باید یا خور باید یو ځل مراجعه وکړي د دې د فزیکی وضعیت ولیدل شي او دا تصدیق شي چې بلې دا معلول حیات ده. نو ډېر ورونه خویندې متاسفانه مراجعه نه کوي په هغه وخت تر څو د دې تصدیق وختل شي. او بل دا مسله ده چې په دې وختونو کې موږ په څلور دېرش ولایتونو کې یوه بررسي روانه کړې ده تر څو معلول او غیر معلول سره تفکیک وو. یو څه چې زه اعتراف کوم هغه دا ده چې ډېرو خلکو د معلول په نوم ځان ثبت کړی دی او دوی اصل کې معلول نه دي. نو د هغه بررسي په اساس بعضې خلک له پروسې وتلي دي، هغوی ته نور حقوق نه ورکول کېږي او بعضې خلک په الکترونیکي تذکیرو کې کارونه باندې هغوی ته ماتله دي. نو په دې اساس د بعضې خلکو معاش یا متل شوی دی او یا کته شوی دی. نو دوی که د خپله ستونزه موږ ته مشخص وایي، یعنې ما مراجعه وکړه ما ته یې دغسې وویل، نو زه بیا کولی شم چې د دې د کار په ارتباط معلومات ورکړم او د اقداماتو اطمینان ورکړم.
بله، تاسو ویلې د